دا مشال ریډیو ده. دا وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوي دي. نن د جمعې مبارکې ورځ او د 2018 میلادي کال د مارچ 15مه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال ریډیو پر روان خبرونه کې یو ځل بیا ساسو هرکلی کوم. په روان خبرونه کې به واوري چې په کراچي کې د اخوډه په تازه پیښو کې لږ تر لږه 8 نور کسان وژل شوي دي. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو په لومړي سر کې به ګلایز ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
لومبې د مهم خبرونو سر ټکی. کراچي کې بیا تاوتریخوالی رامنځته شوی دی او تازه پیښو کې 8 کسان وژل شوی دي. ناټو د لیبیا حکمران کرنل قذافي حکومت پر ضد د ملګرو ملتونو لخوا د نه الوت سیمې قرارداد یقیني کول لپاره د واک اخستو باندې سلا شوی دي. د ملګرو ملتونو سیکرتر بان کی مون وای لیبیا د ډزبندۍ قرارداد عملي کولو کې ناکامه شوی دی. د میامیر 1.0 شدت زلزله کې د سلبیختو څخه زیات کسان مړ شوي دي. او نن کرکټ نړیوال کپ دریم کوارټر فائنل کې نیوزیلند او سویلي افریقا ترمنځ لوبه کیږي.
اوس د خبرونو تفصیل. کراچی کې د اخوډب لړۍ روانه ده او په تازه پیښو کې 8 نور کسان وژل شوي دي. نور حال د مشال ریډیو همکار ظفر کریمی راکوي.
د اخوډب د پیښې د خار د قیدابات لانډي کورنګي عزیز آباد او نیپیر روډ په سیمو کې رامنځته شوي دي. د تاوتریخوالي په دې پیښو کې 200 بسونه هم د نامعلومه خلکو لخوا سوځول شوي دي. خار کې د اخوډب په دې پیښو کې د رواني میشت له شروع راهسې د 100 څخه زیات کسان وژل شوي او لا هم دا سلسله روانه ده.
ناټو د لیبیا پر ضد د ملګرو ملتونو لخوا د نه الوت سیمې قرارداد یقیني کول لپاره د واک اخستو باندې سلا شوې دي. د ناټو سیکرتر اندریوس فوخ راسموسن څرګنده کړې ده چې د اپریشن نور اړخونو واک به موجوده اتحادي هیوادونو سره وي. د دې نه وړاندې ناټو د ملګرو ملتونو لخوا د قرارداد یقیني کولو باندې د اختلافاتو ښکار شوی وو. د برتانیې خارجه چارو وزیر ویلیام هیګ وای چې د لیبیا پر ضد عملیات به زر ناټو ته انتقال شي. بلخوا د فرانس صدر نیکلوس سرکوزی وای چې متحده عرب اماراتو د 12 الوتکې د اپریشن لپاره د لیګلو ژمنه کړې ده. اتحادي ځواکونو د لیبیا حکمران کرنل قذافي په ځواکونو بریدونه زیات کړي دي او امریکا وای چې تیر 40 غنټو کې 14 ټاماهاک میزایل د قذافي په پلویانو داغلي شوي دي. د ملګرو ملتونو سیکرتر بان کی مون سلامتی کونسل ته ویلي دي چې د لیبیا حکومت د ملګرو ملتونو د ډزبندۍ حکم خلاف ورزي کوي. بان کی مون وای
Despite repeated claims by the Libyan authorities, we continue to see no evidence of
د لیبیا حکومت واکدارانو د داوو باوجود منګونه کتل چې دوی د ډزبندۍ یقیني کړی وي او نه هم څه داسې ګامونه په نظر راځي چې د لیبیا واکدارانو د 1900 IM او د 1903 IM قراردادونو باندې څه عمل کړی وي. بان کی مون وای چې لیبیا حکومت د بشری حقوقو نه سرغړونه کوي او ککړ کسانو ته به زر د قانون لاندې سزا ورکړي شي. د روس صدر دیمیتری میدیدیف په امریکای ولسمشر باراک اوباما زور راوړی دی چې د لیبیا پر ضد روان فوزی عملیاتو کې د ولسی وګړو د وژنې څخه ډډه وکړي. میدیدیف تیر ورځ د اوباما سره د ټلیفون په لار خپل اندېښنې شریکې کړي او وی ویل چې هوایی بریدونو وروسته به زر ځمکني فوزی عملیات پیل شي چې مقصد یې قذافي د واک څخه لری کول دي. یاد دی وی چې روس د لیبیا پر ضد د ملګرو ملتونو لخوا د نه الوت سیمې قرارداد په رای کې برخه نه واخستی. د خیبر پختونخوا کوز دیر ضلع کې د مان چاودنې له کبله د لیویز 2 اهلکار وژل شوي دي. نور هازمو همکار غلام غوس راکوي.
بیګا د شپې 12 بجې د کوز دیر په میدان تحصیل کې د مونډه په علاقه کې د شینجی خول سره نږدې د دیر د لیوی یو غاړه د خخړې شوی بمی چاودنې ښکار شوی دی. د کوز دیر تیمرګر یو پولیس چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې په دې پیښه کې معتبر جان حوالدار او حمید ډرایور وژل شوي دي او دوه نور د لیویز واکونو سپایان پکې جوبل شوي دي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. د امریکای جیولوجیکل سروې تر مخه شمالي ختیځ میامیر کې د 1.0 شدت زلزله ریکارډ کړی شوی ده. زلزله کې د سلوي ختونه زیات کسان مړ شوی دي. د زلزلې مرکز د میامیر گاونډي هیوادونو تایلند او لیواس وو. د زلزلې جټکې په بنکاک کې هم محسوس کړی شوی دي. د میامیر سرکاري ریډیو تر مخه په زلزله کې یو سلوي کسان مړ او 8 سلوي ژوبل شوی دي. زلزله کې 240 کورونه، 14 د بودا عبادتخانی او 9 سرکاري ودانو ته زیان رسیدلی دي. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو کونسل د ایران په اړه پلټونو باندې سلا شوې دي. دا وړاندیز د امریکې لخوا ملګرو ملتونو ته شوی وو چې تر مخه په ایران کې د بشري حقوقو نه د سرغړونو په اړه پلټنی وشي. دا په دې لسیزه کې ړومبې ځل دی چې ملګرو ملتونو ځانګړي په یو هیواد کې د بشري حقوقو د پلټنو لپاره څوکۍ اعلان کړې وي. او اوس د کرکټ نړیوال یو خبر. د کرکټ نړیوال کپ دریم کوارټر فائنل به نن د نیوزیلند او سویلي افریقا ترمنځ کیږي. د دې نه وړاندې هند کرکټ لوبډلې آسټریلیا ته په دویم کوارټر فائنل کې په 5 وکټو ماتې ورکړه. هند به په سیمی فائنل کې د پاکستان پر ضد لوبه کوي. دویم سیمی فائنل چې د پاکستان او هند ترمنځ ټاکل شوی دی به د نهې په ورځ د هند ښار موهالی کې کیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې ګلایا ځوان دی کول پروان خبرونه کې مساس لپاره دغه راپورونه راټول کړي دي. په کراچۍ کې د خوډه په تازه پیښو کې لشت لږ اته نور کسان وژل شوي دي. یو شاریخ خپل احساسات څه داسې بیانوي:
مونږ به د اخر څنګه ژوند تیرو، خپل ژوند ته پریشان یو. یاره خدا دا چې سر راوځي کنه، سړی دا نه وایي چې زه به بیګا ته ورسم کنه به ورسم.
په کوټه کې تیر اونۍ د کویلې په کان کې د چاودنې له کبله د مړه سوو کان کیندونکو څخه د 30 مړي د خیبر پښتونخوا شانګلې ته رسول شوي. یو ځایي مشر د مړه سوو کسان په اړه وایي:
دا سې ځوانان هم چې ډېر پکې ودونه شوي او هغه لا کور ته هم نور راغلي، ځنې پکې دوه درې ورځې شوي چې هغه ودونه شوي. په دې کې ډېر داسې کونډې شوي او ډېر ماشومان پکې هم یتیمانان شو.
او د مغرب د اتحادیه ځواکونو لخوا پر لیبیا بریدونه او بمباری دوام لري. بلخوا د برتانیې د خارجه چارو وزیر وایي اتحادیه ځواکونو مشري به ډیر ژر ناټو ته ورکړل شي.
These coalition operations are currently under United States command, but we want them to transition to NATO command and control as quickly as possible.
په روان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو او ریدلې مه هېروي. زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. ګران اوریدونکو، راځو خپل لومړی راپور ته. په کراچۍ کې د تیرو څه د پاسه دوو اونیو راهیسې د اخوډب شروع شوي لړۍ کې اوس تازه اته نور کسان د نامعلوم وسلوالو د ګولو ښکار شوي دي. په ښار کې د اخوډب پرله پسې پیښو د دغه ښار استوګن له سختو امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په اړه رپورټ راکوي، تاسو یې اوریدو ته بولم.
د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې د خوډب د پیښو لړۍ دوام لري. د تاو تریخوالي په تازه پیښو کې د ښار په مختلفو برخو کې د پولیسو په خبره تیر شپه او نن سهار اته نور کسان د نامعلومو وسلوالو د ګولو ښکار شوي دي. د خوډب دا پیښې د ښار د قید آباد، لانډي، کورنګي، عزیز آباد او نیپیر روډ په سیمو کې رامنځته شوي دي. د تاو تریخوالي په دې پیښو کې دوه د سورلو بسونه هم د نامعلومو خلکو لخوا سوځول شوي دي. ښار کې د تیرو څه د پاسه دو هفتو راهیسې د تشدد مسلسلو خو خاریان سخت خوشینی کړی دی.
زمانم پرویز دی. اس کراچی حالات ډیر ګډوډ دی. موږ دغه غواړو چې الله دې دلته امن وکړي. ودلته انصاف نشته، انصاف ختم دی. حکومت بالکل بیغم ناشته، هغه ته اډو پته نشته دنیا باندې سکیږي سن. اته پوسو کو چې ولې دیوړو دا حکومت ته دینه موږ باندې یو اټم بم غورځینو زړه موږ ځان به بیغم شي. تقریبا هر روزانه لاس دو لاس پنځه لاس شل پنځه دا روزانه زه غورم. نن هم چې دینو تقریبا ډیر لس څوار لس کسان ماجران وای پښتون والا پښتون وای ماجران والا به دا یو بل باندې ملوا چې یو دانه وای چې بيد اوله دا کیسه کیسه.
زمان عمر من الله دا سپر سزي کې ګاډي ډرایور یا ګاډي چلاو پوښوله. کراچي الا صحیح نه دی یار، کله ور صحیح وی کله ور نه وی صحیح پوښوي. روزانه کله ګاډي سيزي کله څه کوي راش په موټر سایکل دا زده وای داسره د من حکومت دیکھو پوښوله الا صحیح نه دی. کراچي
خاریان وای چې د تشدد د پیخو لقبل د سخت ذهني کوفت او اقتصادي ستونزو ښکار دي.
نو مې امجد کراچي حالات ورو چې کم اورز هړتال شانګامي شي مونږ راوځو نه راوځي د یاره خلک مو وجني مونږ د یاره راوتین شو منګای د کور ته وړم نه او دال ته پریشان یو. مونږ به د اخر څنګه ژوند تیر خپل ژوند ته پریشان یو. یاره خدا دا چې سر راوځي کنه، سړی دا نه وای چې زب بیګا ته ورسم کنه به ورسم.
خار کې د خوډ په دې پیخو کې درواني مش له شروع را هسي د سولو څخه زیات کسان وجل شوی او لا هم دا سلسله روانه ده. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچی.
ګران اوریدونکو، اوس هم په کراچی کې پاتې کیږو، خو د یو مطبوعاتي کتنې پر لور ځو. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون په کراچی کې د هدفي وژنو په اړه یو مقاله خپره کړې چې لیکي په ښار کې د امنیت حالات ورځ تر ورځې په خرابېدو دي. د دې حالاتو لپاره ورځپاڼې د سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافات او یو شمیر لاملونه په نښه کوي. دا چې دا حالات ولې خراب دي او حکومت په دې لړ کې څه پکار دي، دغه مقاله په همدې اړه ده چې زموږ همکاري ملیحه میرزاده لوستې او دغه مهم ټکي تاسو ته در اوروي.
په ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون کې د کراچۍ په هدفي وژنو یوه لیکنه کې راغلي، پاکستان د کراچۍ د خراب صورت حال پر ځای په دې اندېښمن دی چې بلیک واټر او سی آی اے طالبانو ته پیسې ورکوي. په کراچۍ کې هر ورځ په لسګونو کسان په هدفي وژنو کې وژل کیږي. په دې ترڅ کې ټول ځایونه خوندي نه دي پاتې، خو له تشدد تر ټولو زیاتې اغیزمنې علاقې لانډي چورنګي، قصبه کالونی او کټي پهاړي دي. که څه هم په دې پیښو کې ځینې ککړ کسان ونیول شي، خو د دوی شمیر نه کمیږي او حالات هم دغسې روان. ورځپاڼه د دې حالاتو لپاره د سیاسي ګوندونو ترمنځ ویش ذمہواره ګڼي. ورځپاڼه زیاتوي، هدفي وژنو ته د کتلو سره داسې ښکاري د متحده قومي موومنټ، عوامي نېشنل ګوند او د پاکستان پیپلز ګوند کارکونکي وژل کیږي. د دې ترڅنګ د مذهبي ګوندونو کارکونکي هم وژل کیږي. که څه هم سیاسي ګوندونه د تشدد په پیښو کې د لاس لرلو نه انکار کوي، خو ورځپاڼه وایي د تشدد په کنټرولولو کې پکار ده درې واړه ګوندونه خپل سن سره رول ولوبوي، ځکه چې ټولې پارټۍ د سند صوبې برخه دي. ورځپاڼه د کراچۍ د حالاتو په اړه د رینجرو بے وسی په نښه کوي او وایي دوی هم زور نه لري چې دا تشدد ختم کړي. په وروستیو کې د کراچۍ پولیس ویلي چې ګڼ شمېر شکمن کسان یې نیولي، خو بیا هم په حالاتو کې کوم فرق نه دی راغلی. پولیس ته نیول شوو کسانو شناخت او یا د سیاسي ګوندونو سره د دوی تعلق په اړه هم وضاحت نه کړ. صدر آصف علي زرداری هم د پارلمان غړي هوندې ته په وینا کې د کراچۍ حالات تخکولو په اړه وویل، خو ورځپاڼه وایي داسې دعوی د دینه مخکې هم شوې دي. ورځپاڼه لیکي داسې ویل کیږي، د پیپلز امن کمیټي پر سر د ایم کیو ایم او د پیپلز پارټي ترمنځ لانجې لامله د هدفي وژنو نوې لړۍ شروع شوه. ایم کیو ایم په پیپلز ګوند تور لګوي چې امن کمیټي د دوی کارکونکو په نخښه کړي. بلخوا د سند صوبې د کورنۍ او چارو وزیر د هدفي وژنو لپاره ایم کیو ایم ذمہواره ګرځوي. د دې سره سره د نیب چیرمن لری کولو د سپریم کورټ په فیصله د سند صوبې پیپلز پارټي هم هړتال کړو چې لامل یې په تشدد کې زیاتوالی راغلی. ورځپاڼه د ښار د حالاتو په اړه لیکي چې د امنیت تخ کولو لپاره هڅې نه کیږي. د دې سربیره ورځپاڼه په ښار کې د جهادي ډلو د شتون په اړه هم اشاره کوي. په ښار کې د مدرسو شمیره زیاته شوې چې د دې جهادي ډلو زده کوونکي په دې مدرسو کې تعلیم کوي او بیا وروسته د دې ډلو لپاره یو مهم رول لوبوي. د دې نه علاوه په فرقه ایزه وژنه کې هم ګڼ شمېر ډاکټران وژل شوي دي. ایم کیو ایم دعوه کوي چې په فرقه ایزه بنیادونو د دوی ځینې شیا کارکونکي وژل شوي دي. ورځپاڼه لیکي دې ته هم سما پاملرنه پکار ده، خو پولیس ورته سما توجه نه ورکوي. ورځپاڼه زیاتوي د کورنۍ او چارو وزیر رحمان ملک ډېر خوشبینه دی چې وایي هدفي وژنې به ډېر زر ختم شي. که د هغه وروستي بیانونو ته کتنه وشي، نو هغه دا ښکاره کوي چې په پاکستان کې ترهګري د بهرني هیوادونو پیداوار دی چې پکې پر لپسې امریکا، هند او اسرائیل شامل دي. ورځپاڼه لیکي که حکومت په پاکستان کې د امریکا د جاسوسي ادارې کارکونکي لټوي، د دې سره به د کراچۍ حالات ښه نه شي. دا به هغه وخت سمیږي کله چې سیاسي ګوندونه د خپل طبیعي شعور سره کار وکړي.
ملیحه میرزاده وه چې په کراچی کې د اخوډب د روانو حالاتو په هکله د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون مقاله تاسو اورول. مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حاله خبر شئ. ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري او اوس ستاسو پام د نړیوالو راپورونو پر لور راګرځوم. د مغرب د اتحادي ځواکونو لخوا پر لیبیا بریدونه او بمباری دوام لري. بلخوا د برتانیې د خارجه چارو وزیر ویلي چې د اتحادي ځواکونو مشري به ډېر ژر له امریکا څخه ناټو ته وسپارل سي. پر لیبیا د پوځي عملیاتو په اړه فرانس او چین هم خپل غبرګون څرګند کړی دی. نور حال له واشنگټن څخه د مشال ریډیو همکار هارون باچا په خپل ډېر راپور کې راکوي.
غربي جګړیز الوتکو د زیارت پورز هم د لیبیا په لویدیز کې د مصراتا ښار په شاوخوا کې د یاد هیواد په پوځي مقاماتو بمباری وکړې، ولې د ځینو رپورټونو تر مخه د کرنل قذافي پوځونه بیرته دغه ښار ته ورداخل شوي چې وایي دغلته تر ټولو غټ روغتون په نښه کړ. په عین حال کې بیا ډیپلوماټیکو هڅو زور اغستی چې ویل شوي مخه د لیبیا پر ضد د ائتلافي عملیاتو مشري ناټو ته ورپغاړه کول دي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ د دغه هیواد پارلمان ته د تیرې ورځې په خپلې وینا کې د قذافي رژیم لخوا د اوربند عملي کولو دعوې دروغ بللې او زیاته کړه چې په نږدې راتلونکي کې به په لیبیا کې د عملیاتو مشري ناټو ته انتقال شي. د ائتلافي ځواکونو د عملیاتو کمان دا مهال متحده ایالاتونو سنبال کړي ولې موږ غواړو چې دغه مشري زر تر زره ناټو ته وسپارل شي. ناټو وار لمخې خپل عملیات پیل کړي ترڅو لیبیا ته د وسلو دوړلو راوړلو مخه ونیول شي. د نه الوت د زون د ټینګښت لپاره هم خپل پلانونه بشپړ کړي او موږ د ناټو د ننه هغه ټولې چارې پر مخ بولي چې پترس کې به د ملګرو ملتونو د 1903 قرارداد په عملي کولو سره ملکی وګړي د قذافي له حملو بچ وساتو. د برتانیې خارجه وزیر د لیبیایي ولس پر وړاندې د زور زیاتېدو درولو لپاره د پوځي طاقت استعمالول یوازینی غوره لاره وګرځوله او زیاته کړه چې د لیبیا د اپوزیشن ډلو سره هم اړیکې ټینګې کړې دي. موږ د لیبیایي اپوزیشن سره خپل تماسونه ګړندي کړي چې د بنغازي عبوري قومي شورا پکې هم شامله ده. ما د شورا استازي محمود جبریل سره د نهه ورځې د خبرو په ترڅ کې د دغه ځای له ځمکني حالاتو ځان خبر کړ او هغه ته مې د لندن د راتلو بلنه ورکړه. لکه څنګه چې د عرب لیگ په قرارداد کې ویل شوی، لیبیایي رژیم په بشپړ توګه د واکمنۍ کولو قانوني حق له لاسه ورکړی دی. بلخوا ته بیا د فرانسې خارجه وزیر ایلاین جوپه د فرانسې یو ریډیو سره په مرکه کې هوډ څرګند کړ چې د خپلو ګډو پوځي عملیاتو په ترڅ کې به د لیبیایي ولس د دفاع ترڅنګ د دغه هیواد اپوزیشن پیاوړی کړي ترڅو د جمهوریت او ازادۍ ګټلو خپلې هڅې پر مخ یوسي. کېدلی شي زمونږ عملیات تر څه وخته اوږد شي خو موږ دغلته انختل نه غواړو. دا افغانستان نه دی او نه هم عراق دی. دغلته به اروپایی یا بل کم ځکني ځواکونه نه ورځي. موږ غواړو چې یوازې له هوایي لارو د قذافي پوځ بې پرې کړو او دا به نو بیا لیبیایي ولس پورې اړه ولري چې د خپل راتلونکي واګې په خپلو لاسو کې واخلي. په عین حال کې بیا چین د لیبیا د عملیاتو په نتیجه کې دغلته د بشري بحران د راپورته کېدو اندېښنه ښودلې او په جګړه کې لښکېلو ټولو خواوې په سمدستي توګه د اوربند عملي کولو غوښتنه کړې ده. د چین د خارجه وزارت ویاندې ژیانګ یو په بیجنګ کې یوې خبري غونډې ته وویل، موږ په دا باور یو چې د امنیتي شورا قرارداد په لیبیا کې د بشر د حقونو د دفاع تقاضا کوي، نه چې دغلته دی د عملیاتو په ترڅ کې بشري بحران رامخې ته شي. د لیبیا د خپلواکۍ، ازادۍ، یووالي او د ځمکني تمامیت دی باید درناوی وکړل شي. موږ دغلته د تاوتریخوالي د لا زیاتېدو اندېښنې ته په پام سره له ټولو ډلو په سمدستي توګه د اوربند عملي کولو غوښتنه کوو. په ورته وخت کې بیا د لیبیا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر خالد قایم هم په سرخار ترابلس کې رسنیو ته ویلي چې د ائتلافي ځواکونو په بمباریو کې پوځي ځواکونه او عام وګړي یو شان په نخښه کیږي او غوښتنه کړې چې په لیبیا کې د قومي ډایلاګ د پیلولو په خاطر د هوایي حملو کېدل په سمدستي توګه وتړل شي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
د جان بد د ولومیان، د بل بد د کلیمیان،
د پیښه تیر نه کیږي.
ای جام سور سو میرای وستود.
خبرونه مج او متلونه له مشال رادیو څخه د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې.
گران اوریدونکو، زموږ ژغ له مشال ریډیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پرې خبرونه لري. له لیبیا څخه اوس زو د افغانستان پر لور. په افغانستان کې د بشر د حقوقو کارکونکو د بیګنا ولسی وګړو د وژنو په اړه د لا ډیرو څېړنو غوښتنه کوي. دا غوښتنې ورسته له هغې سوي چې تیر ورځ د امریکا یو عدالت هغه پوځي ته د 24 کلونو د بند سزا واورول چې په افغانستان کې د ولسی وګړو په وژنه تورن و. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګ یو راپور خپور کړی چې زموږ همکار داود خټکی تاسو ته اوروي.
په امریکا کې یو عدالت هغه پوځي ته د 24 کالو د بند سزا اورولې ده چې په کال 2010 کې په افغانستان کې د ولسی وګړو د وژنې په تور تورن و. 22 کلن جيري مارلوک هغه لومړنی امریکایي پوځي دی چې په امریکایي عدالت کې پرې د ولسی وګړو د وژنې د جرم د ثابتېدو وروسته د 24 کال بند سزا واورول شو. د دغه وژنو په اړه په اول ځل د جرمني مجلې شپیګل یو راپور او عکسونه خپاره کړي وو. په افغانستان کې د انساني حقوقو مبارزینو د امریکایي عدالت لخوا دغه پوځي ته د سزا ورکول ستایلی دي او په دې لړ کې د نورو تحقیقاتو کولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د حقوقو د سار په نامه د یوې آزاد ادارې مشر اجمل سمدی وایي چې د پوزیانو ترڅنګ د نورو حکومتي او شخصي ادارو د کارکونکو په اړه هم تحقیقات وشي چې دا شان په راتلونکي کې د داسې پیښو مخه ونیول شي.
دا ویل ډیر ګران دی چې د داسې جرمونو پړه په یو خاص پوځي ټولۍ واچول سي. دا تر ټولو لویه ستونزه ده. کچیر تاسو د افغانستان هغه سیمو ته ولاړ سي چیرته چې جګړه سخته ده، نو خلک به مو د ډیرو نورو داسې خبرو خبر کړي لکه د بهرنیو پوځیانو جرمونه، د افغان پوځیانو او د شخصي ملیشو. نو موږ ویلای سو چې په افغانستان کې په یو طریقه ډیر داسې جرمونه سوي، هر قسمه جرمونه کیږي او ولسی وګړي په دې جګړه کې له ډیر زیان سره مخ کیږي.
په افغانستان کې څیړونکو تمه لري چې دغه امریکایي پوځي ته سزا ورکول به د داسې نورو جرمونو په اړه د تحقیقاتو لپاره لار هواره کړي. د افغانستان د بشر د حقوقو او د چاپیریال د حفاظت په نامه د یوې ادارې مشر عبدالرحمن هوتکی وایي چې که څه هم دغه پوځي ته ورکړې شوې سزا د هغه د جرم نه کمه ده، خو وایي چې دا کار به افغانانو ته دا وښيي چې د دې وینه دومره ارزانه نه ده.
امیدوار یم چې نور کوم هغه کسان چې د بګرام په مابس کې د بشري حقوقو له سرغړونې کړې ده او بندیانو ته شکنجه ورکړې ده او په همدې ترتیب په نورو ولایاتو کې چې دي ملکي وګړي دي په واسطه وژل شوي دي یا ټکول شوي دي، هغه هم په همدې شکل بینالمللي محکمې ته یا د امریکې محکمې ته راکش شي تر څو نور قواوې دي پنج واخلي.
د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي ویان وحید عمر هم ورته نظر لري. د دې ولسی وګړو پر ضد د پوزیانو د زور زیاتی په اړه د لا ډیرو تحقیقاتو کولو غوښتن کې دي.
د امریکایي متحده ایالاتو د افغانستان خلکو حکومت سره ملګری دي او په افغانستان کې دوی خپل شتون ولري، نو باید دغه سي ناوړو پیښو ته او دغه سي عملیاتو ته تاریخ دغه سي پیښو او د ملکي تلفات رامنځته کیږي، نو دې ته د لطفاً د پای ټکی کیږي.
داود خټک چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د کارکونکو د اندیشنو په اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څنګه راپور تاسو اوروي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو وګړی اسکول نه یو غونډه وغورځول پوه شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو.
ګران اوریدونکو زموږ ژغ له مشال ریډیو څخه اوري. د بخښنې نړیوالې ادارې امنستي انټرنیشنل د مرګ د سزا یا پانسۍ په اړه یو تازه رپورت خپور کړی دی. د دې رپورت په یو برخه کې لیکل شوی چې د یوې لسیزې تر پرمختګ وروسته هغه هیوادونه اوس یوازې پرېښودل شوی دي چې د مرګ سزا پکې ورکول کیږي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د امنستي انټرنیشنل دغه رپورت لوستی او غټی کې تاسو ته وړاندې کوي.
د امنستي انټرنیشنل دا رپورت لیکي رسمي معلومات شي چې په 2009 کال کې د 500 کسانو شمیر 514 خو په 2010 کال کې 1520 راکښته سو. د رپورت لمخې داسې فکر کیږي چې چین به په 2010 کال کې په زرګونه کسان پانسي کړي وي خو پټ یې ساتلی دي. رپورت د امنستي انټرنیشنل د سیکرټري جنرال سلیل شیټی له خلیلې کې چې یو شمیر هیوادونه اوسم له نشي موادو سره د تړلو جرمونو، اقتصادي جرمونو، جنسي تیریو، د ناموسي رسالت له قانون څخه د سرغړونې او د بشري حقوقو د تر پښو لاندې کولو په تور کې د مرګ سزاګانې اوروي. رپورت زیاتوي ایشیا او منځنی ختیځ هغه دوی سیمې دي چې د نړۍ په کچه پکې تر ټولو زیات کسان په دار زړول کیږي. په 2010 کال کې په چین، مصر، انډونیشیا، ایران، لاوس، لیبیا، ملایشیا، تایلند، متحده عرب امارات، سعودی عرب او یمن کې په لوی کچه د مرګ سزاګانې ثبت شوې دي. رپورٹ لکھی چی ایران، پاکستان، سعودی عرب، سوڈان او متحدہ عرب اماراتو په 2010 کال کې نړیوال بندیزونه لپام وغورځول او داسې کسان ته د مرګ سزا واورولې چې د جرم کول پر وخت یې عمرونه تر 13 کالو کم وو. رپورٹ لکھی چې په امریکا کې په 2010 کال کې 130 کسانو ته د مرګ سزا اورول شوې ده. په افغانستان، برونائی دارالسلام، هند، انډونیشیا، لاوس، مالدیپ، میانمار، پاکستان، جنوبی کوریا، سریلنکا او تایلند داسې هیوادونه دي چې د مرګ سزاګانې پکې اورول شوې دي خو عملي کړل شوې نه دي. رپورٹ لیکي چې 2009 داسې کال وو چې په اروپا او په خوانی سوویتونین کې د معلوماتو لمخې کوم کس ته د 15 سزا نه اورول شوې، خو په 2010 کال کې د بیلاروس چارواکو دوه تنه په دار وځړول او درو نورو کسانو ته د مرګ سزا واوروله. رپورٹ زیاتوي چې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د 2009 کال په پرتله په 2010 کال کې د مرګ د سزا کچه کمه شوې وه. د الجیریا، اردن، کویت، لبنان، مراکش، تیونس او عرب اماراتو کې هم چارواکو د مرګ سزاګانې اورولې وې خو څوک پکې په دار شوې نه وو. د رپورٹ لمخې ایرانیو چارواکو د 252 کسانو د 500 کولو خبره منلې ده چې میرمنې هم پکښې وې. رپورٹ پر مخ لیکي چې امنیسټي انټرنیشنل ته داسې معلومات ترلاسه شوي دي چې په ایران کې 300 نور کسان هم په دار زړول شوي وو چې د دې هیواد حکومتي چارواکو یې پخلی نه دی کړی. 14 کسان د خلکو په وړاندې 500 شوي وو او همدا ډول په لوی شمېر نور کسانو ته هم د مرګ سزا اورول شوې وه.
بوریوال کاکړ وو چې په نړۍ کې د مرګ د سزا په حق له د امنیسټي انټرنیشنل د راپور مهم ټکي تاسو ته اورول.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ دا سې لیکو
MASHALRADIO.COM.
اوس پاکستانی ورسپانو ته وکتنه لرو. د نن زیاتره ورسپانو د ورلد فوډ پروګرام له اړخه په پاکستان کې د خوراکي چیزونو د کمبود په حق راپور. تیر ورځ په هنګو سیمه کې سوی برید، د کرکټ نړیوال کپ کې د هندستان او پاکستان ترمنځ کېدونکي سیمی فائنل او داسې نور مهمو چارو باندې خبرونه او ادارې چاپ کړي دي. د ورسپانو ته په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال عالم زیب خان کتنه کړي.
د خوراکي سيزونو د کموخت په اړه د ملل متحده ادارې ورلد فوډ پروګرام پر راپور د اردو ژبې ورسپانه مشرق خپل ادارې کې لیکي چې پاکستانی چارواکو خو د وړاندې نه د خوراک څخه سيزونو د پوره کېدو یا د کې په زیاتوالي راوستو کې ناکام شوي وو. ولې د سیلاب راتلو وروسته د دغه مشرانو د درغلو او امدادي پیسو په غلطه توګه استعمال وروسته دا مسله نور هم کړکېچن شوې ده. هم په دې مسله د اردو ژبې یو بل ورسپانه جنگ لیکي چې د ورلد فوډ پروګرام له طرفه جاری شوی راپور پاکستان کې د خوراک څخه د سيزونو د کموخت یا اولستا د دې درسای نه کې دوهره د 13-23 کال راسي سرګندیده. ولې وس حالات دومره خراب شوی دي چې د پاکستان په زیاتره سرکونو یا هوټل وړاندې هغه خلک ولاړ وي څوک چې به مخ کې په سوال کولو شرمیدل. اداري لیکي چې دغه تنان اوس هم د سوال کولو په وخت پیسې نه غواړي بلکې زیاتره د غوښتنه کوي چې دوی ته د یو وخت ډوډۍ واغستل شي. د انګریزي ژبې یو بل ورسپانه د نیوز د یو بل مهم خبر کم چې 13 ورځ هنګو سیمه کې د پولیسو په تاړه باندې د برید کولو په حق لدی بل ادارې کې لیکي چې ډیره موده 13 شوه ولې تر دې دمه د پاکستان چارواکو تر هغه په ضد جنگ کې داسې پالیسی مخې ته رانوړه چې ګنیدارنګا بریدونه ناکام کړي. ادارې لیکي چې تر هغه د 100 ورځو دمې رستو یو نیوزه دارنګا بریدونه کوي ولې زموږ امنیتي چارواکي او په خاص توګه پولیس ته داسې بریدونه ښکار کیږي ځکه امنیتي چارواکو او بیا د پولیسو چارواکو لپاره دي چې په دې اړه داسې کوټلي ګامونه پورته کړي چې راتلونکي وخت کې د دارنګ بریدونو مخنیوي وکړي شي. د کرکټ نړیوال کپ او 13 ورځ استرالیا ته د ماتې ورکول وروسته د هندستان کرکټ ټیم د پاکستان سره د سیمی فائنل مقابله په حق له هم د نن زیاتره ورسپانو خبرونه او ادارې چاپ کړي دي. په دې حق له د انګریزي ژبې ورسپانه ډیلی ټایمز لیکي چې باید د نړیوال کپ په پخوانی مقابلو کې هندستان ته بری ترلاسه دي ولې د کرکټ هر لوبه نوې لوبه وي ځکه کچري د پاکستان کرکټ ټیم ټیم د سو راسي خپل کلشوي اعتماد سره لوبه وکړي، نو ډیره ګرانه نه ده چې دوی هندوستان ته هم د هغو په مځکه په دې مهمه مقابله کې ماتې ورکړي.
ګران اوریدونکو، عالم زیب خان وو چې په پاکستان کې ورسپانو ته کتنه کړې وه. زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. دا وخت په پېښور کې د غرمې 12:30 بجې سوي دي. ګلایز به تاسو ته لنډ خبرونه واوروي.
کراچۍ کې بیا تاوتریخوالی رامنځته شوی دی او د اخوډب تازه پیښو کې اته نور کسان وژل شوی دي. ناټو د لیبیا حکمران کرنل قذافي حکومت پر ضد د ملګرو ملتونو لخوا د نه الوت سیمې قرارداد یقیني کولو لپاره د واک اخستو باندې سلا شوی دي. د ملګرو ملتونو سیکرتر بان کی مون وای لیبیا د ډزبندۍ قرارداد عملي کولو کې ناکامه شوی دي. د میامیر 1.0 شدت زلزله کې د سلویختو څخه زیات کسان مړه شوی دي. او نن کرکټ نړیوال کپ دریم کوارټر فائنل کې نیوزیلند او سویلي افریقا ترمنځ لوبه به یوې ګنټې وروسته شروع کیږي.
ګلایز او چتاستلند خبرونه واورول. ګران اوریدونکو، اوس زو د خیبر پښتونخوا پر لور. د پاکستان د شماریاتو د څانګې چارواکو او د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړو په دې هیواد کې د راتلونکي شپږم مردم شماري یا سرشمیرنې د ارزښت او د ترسره سوو تیاریانو په اړه غونډه وکړه. ګډونوالو له ولس څخه وغوښتل چې په راتلونکي سرشمیرنه کې دې په بشپړه توګه برخه واخلي. نور هاله پېښور څخه د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په خپل دې راپور کې راکوي.
د شریکو ګټو شورا په 8 نومبر 2010 کې په پاکستان کې د مردم شمارۍ فیصله کړې وه. د دغه فیصلې په ترڅ کې په پیښور کې یو غونډه ترسره شوه چې پکې د شمارۍ د ډیویژن سیکرټري آصف باجوا، د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري غلام دستګیر اختر او د خیبر پښتونخوا د اسمبلی ممبرانو ګډون وکړ. او د دې غونډې موخه دا وه چې د اسمبلی غړي د مردم شمارۍ په مهم بهیر کې خپله غونډه ترسره کړي. دا چې د مردم شمارۍ څه اهمیت دی او په دې لړ کې دولت څه ذمہ داری ده، د دې پوښتنې په جواب کې د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري غلام دستګیر اختر مشال ریډیو ته وویل:
نو یو خدای دې چې دا ډېر امپورټنت هغه دې مهم دی او دا ډېر ضروری هغه ایکسرسایز دی. دا درې کال ډیلی هم شوی دی په کارو چې 2008 کې شوی او دا تاسو فیوچر باندې فیوچر پلاننګ باندې ډېر زیات اثرات لري. خو هغه ذمہ داری دا دی چې سنس بالکل په صحیح طریقے باندې او آن فیکٹس اینڈ آن کریکٹ انفارمیشن وشي. خو خلکو او عوامو دا ذمہ داری دی چې هغه بالکل صحیح انفارمیشن هغه ته سروے کول والو ته چور کی ټول دا سینسس والا ډیټا چې جنریټ شي به هغه نه پس دا پلاننګ هم کیږي.
په دې غونډه کې د اسمبلی د غړو سره د کوړمو او وګړو د شمیرې لپاره تیار کړی شوی فارمونه هم شریک کړی شو او په هغه فارمونو کې د معلوماتو د ډکولو په خانو هم بحث وشو. د اسمبلی بازو غړو د مردم شمارۍ په فارمونو د پښتنه راپور تکړه چې آیا دا معلومات به د ټیکس د راغونډولو لپاره خو نه کارول کیږي. د دغه راپور تکړه مهمه پښتنه په جواب کې د مردم شمارۍ د ډیویژن سیکرټري آصف باجوا وویل: یوازې د یو وګړي یا د یو کوړمې معلومات د چا سره نشي شریک کولی. دا فارمونه چې کوم دي دا به یوازې مونږ سره په دفتر کې وي، هغلته به دا ټول معلومات په یو ځای راغونډولی شي. دا به مونږ د نادرا سره هم نه شریک کوو، دا به مونږ د الیکشن کمیشن سره هم نه شریک کوو. مونږ ته معلومات پکار دي چې زمونږ په هیواد کې څومره ماشومان دي او د هغوی لپاره څه انتظامات پکار دي. په ټوله نړۍ کې د مردم شمارۍ معلومات د چا سره نه شریک کیږي. نړیواله مالیاتی اداره IMF د یو وګړي په اړه پوښتنه نه کوي، هغه به زمونږ د ټولو په اړه اجتماعي پوښتنه کوي. د ټول پاکستان په سیر په خیبر پښتونخوا کې به مردم شماري په دوه مرحلو کې ترسره کیږي. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري غلام دستګیر اختر مشال ریډیو ته وویل:
اول فیز چې کوم دی هغه 5 اپریل نه شروع کیږي اور 19 اپریل پورې. دا کې صرف هغه کورونا باندې نمبرز او هغه چې څومره کورونا چې دي کنه چې هغه کاؤنٹ شي، دا نه پس چې کوم ډیټیل ایکسرسایز دی هغه اگست او ستمبر کې کیږي. هغه خو لږ هغه په بي یو اسپیشل روز به مقرر شي چې بیا خلک شي خپل خپل بلاکونه ته، خو هغه ډیټیل هغه ټول فارمونه هغه کې ډکېږي چې څومره ډاټا دی، بیا دا کنسولیډیټ کی ټول پاکستان نه ډاټا یوزر تر ازي او هغه ډاټا بیس ته هغه بیا ټول ډاټا کنسولیډیټ جیت کے اسلام آباد کے
مشال ریڈیو ستاسو دزرنو غاگ
ګران اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او اوس زو د خیبر پښتونخوا د شنګلې پر لور په کوټه کې تیر اونۍ د کویلې په کان کې د چاودنې له کبله د مرسو کان کیندونکو څخه د اوه دیر شمړي د خیبر پښتونخوا شنګلې ته رسول سوي او هلته دوی خاورو ته وسپارل سول. په دې اړه نور حال لسوال څخه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په خپل ډیر راپور کې راکوي.
د کوټه د کویلې په کان کې د شنګلې سره تعلق لرونکي اووه دیرش تنانو مړي خپلو کلو ته استانه کړی شوي دي چې پکې دیرش تنان د ضلع شنګلې یوې پسمانده سیمې میاکلي او اووه تنانو تعلق د شاپور څخه دی. دغه تنان چې پکې د زیاترو عمرونه د اتلسو کالونه تر پنځه کالو پورې وو دغه سیمو کې خاورو ته وسپارل شول. د دغه سیمې خلک انتهایي غریب او ساده خلک دی او د غربت له وجې لرې سیمو کې مزدوري کولو باندې مجبور دي. دغه مړو تنانو دوه مشرانو په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل.
زمان اور سرخانہ بریک دو زمان ریزونہ ریو مزوی دی دے نہا میاش پدے وہ او یو وستلے او دے بلا تے میاش کی دی دل دے کار نہیں سمجھ میں دل دے بے ملک سے مزوری دا نہیں تے دے دے دیو بچی نو یو لے وس وعدہ کرے دے دو ودو نو
تا زمان مخشیر بدر دے او دا از ما زوی دے محمد افسر نو میری تے دبا تقریبا لس تاریخ کے دے یا بنہ کے دے داس دا خو بس دا اللہ ارادہ وکھا اللہ ارادہ وچ دیو گیس پا بلمین کے اڑاو شہر دیو دی بین نمڑ دی دلتا خو روزگار نا پیدا کی گی دلتا سا کارو کو روزگار شتی ہے نا زمانگ دا بے تعلیم و خلقو سا روزگارم نشتی ہے کچھا تعلیم کرده آگو تم سا نمائلاوی گی سا منگ دخو
میا کلی شنگل کے دغه تنانو لاس دیوا روانه دا چې پکې د سیمې یو مشر د دغه تنانو په اړه مشال ډېډو ته ویل چې بازي کسانو پکې ودونه کړو او لا کورته راغلي هم نو.
دا یوازې په دې کور کې هم غم نه دی په دې علاقې ټول خلک چې د دوی سره فکرمن دردمن او ټول د دوی سره په دوک درد کې شریک دي. دا یو داسې لوی اسانی هوا چې په دې کې ډېر قیمتي ځانونه خپل ژوند د لاسه ورکړه. داسې نور ډېر هم حدیثې شوي دي خو په دې کې خاص تر ډېر ځوانان وو چې هغه کې داسې ځوانان هم وو چې ډېر پکې ودونه شوي وو او هغوی لا کور ته هم نه راغلي. ځینې پکې دوه درې ورځې شوي چې هغوی ودونه شوي او ځینې لا کوژدنې شوي او ودونه هم نه وي شوي. په دې کې ډېر داسې کونډې شوي او ډېر ماشومان پکې هم یتیمانان شو. مونږ د ټول علاقې خلکو دوی سره په ټول غم درد او فکر کې شریک یو.
یو بل تن چې دغه کلی کې کونسلر هم پاتې شوی وو وایي چې دغه غریب خلک د کویلې په کان کې ځکه کار کوي چې کمپنی ورته پیشکی 50 یا 75000 روپۍ ورکړي او دوی یو قسم ګاڼه شي.
زموږ خلک انتهایی غریبانان دي او دوی وجه باندې په کویله کې کار کوي چې دوی ته په کویله کې سغټې پیسې نه میلاویږي. دوی ته 15-16000 روپۍ میاشت میلاویږي خو دوی له دا جوړی سران چې دی دوی له 50,000-60,000 روپۍ مطلب لونګۍ ورکوي پیشکی. دوی وجه دوی کراچۍ ته راځي دوی وجه دوی مطلب چې لاهور ته نه ځي کنه په څوکیداریانو کې پیسې میلاویږي خو دوی دغه 50,000 روپۍ سره کې نو دوی وجه دوی ځي او په کوله کې کار کوي. نو دا غي نندارې زړه وو.
د شنګلی سیمې غوربن اکشن کمیټي مشر موسا خان حکومت څخه غوښتنه کوي چې دغه ځپلې شي خلکو ته د امداد ورکړی شي او د دغه پیښې په اقله د پلټنې وکړی شي.
زه به حیثیت د غوربن اکشن کمیټې د صدر دوبۍ حکومت ته اپیل کوم. زه مرکزی حکومت ته اپیل کوم. زه د هغه ټولو واکدارانو ته اپیل کوم چې د دې بدقسمته کلي 9 کسان پروز کلی مړی دي په دې کولې په کان کې 35 کسان نن مړی دي په دې بدقسمته کلي او تقریبا 55 کسان ټول په دې حادثه کې مړ شوي دي. د دې ګنا چې دی نو هغه صرف د منیجر دی او د هغه کوم انچارج چې دی د هغه ګنا دی ځکه چې د دې لپاره حکومت یو قانون جوړ کړی دی. زه پر زور اپیل کوم د صوبایي حکومت نه چې د دې باقاعده عدالتي تحقیقات وشي. دا یو قصد د دې انسپکټر صاحب انټرویو ما اوریدل چې هغه وایي چې 15 ورځې مخکې ما دوی ته نوټس ورکړ دی. نو یو انسپکټر چې کله نوټس ورکړي نو هغه مین بندي دا څنګه انسپکټر دی او دا څنګه د بلوچستان قانون دی.
نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
ګران اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د بلوچستان د کویلې مزدورانو د سورنج سیمې د پیښې په حقله د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده. بلې خواته د بلوچستان د حکومت لخوا پریکړه شوې ده چې د معدنیاتو د څانګې چارواکي به د ټولې صوبې د کویلې کانونو دوره کوي تر څو د سورنج د کان غونډې د پیښو مخنیوي وسي. نور حال له کوټې څخه د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر په خپل ډیر راپور کې راکوي.
د تیرې شنبې په شپه د سورنج سیمې د کان په چاودنه کې چې درې څلوېښت کان کیندونکي پکې
کې وژل شوی و. د بلوچستان کان کیندونکو د عدالتي پلټنو غوښتنه کوي، سره له دې چې په همغه ورځ د بلوچستان حکومت د دې پیښې د پلټنو لپاره د یوې کمیټې هم اعلان کړي. خو د مزدورانو د اتحادیه مشران وایي په سختو ټکو کې غندنه کوي. د مزدورانو د اتحادیه مشر سرزمین افغانی تیر مازدیګر تر خبري غونډې وروسته له مشال سره په خبرو کې وویل،
یو غټ مطالبه مو دا وکړه چې د داسې نمونه د پیښو د بیا د کمولو دپاره او د نه کېدو دپاره په کار دي چې د دې سانحې د بلوچستان های کورټ یو جج آزادانه تحقیقات وکړي او موږ به په دغه تحقیقات کې مرسته ورسره کوو، اصل حقایق به مخته راولو او کومه کمیټي چې صوبای حکومت مقرر کړې ده یا اعلان کړې ده موږ د هغې غندنه کوو. او دا نمونه کمیټیانو د شلو کالو نه داسې کمیټانې جوړېږي او هغه کار نه کېږي کوم چې د اصل کې د دې کار د دې لپاره پکار دی.
سرزمین افغانی په خبری غونډه کې له حکومت څخه غوښتنه وکړه د مړیو پسماندګانو ته د لس لکه روپۍ ورکړل سي، ځکه چې د دوی په وینا د سورینج همدا پیښه د پاکستان په تاریخ کې په کان کې تر ټولو لویه پیښه ده. نوموړی زیاتوي،
ماینز ایکټ د ورکمن کمپنسیشن ایکټ 1923 تحت معاوضه چې ده د مرګ په صورت کې هغه ده 2 لک روپۍ چې دا د نن نه یو لس کاله مخکې مرکزی حکومت مقرر کړی و. موږ دا غواړو چې دا معاوضه کم از کم 15 لک روپۍ، بل معاوضه چې 3 لک روپۍ میلاویږي هغه د مزدوران یو فنډ دی چې هغه ته ورکرز ویلفیر فنډ وایي، دا هغې نه 3 لک روپۍ د موت په صورت کې گرانٹ میلاویږي. نو موږ دا مطالبه د حکومت څخه کړې ده صوبایي نه او مرکزی نه چې دا ځي چونکې یو ډېر غټ حادثه شوې ده، نو د دې څومره مزدوران غریبانان چې وفات شوي دي د هغو پسماندګانو ته دي د یو مړي په سر لس لک روپۍ د هغو پسماندګانو ته ورکړې شي.
په داسې حال کې چې د سورینج په دې کان کې لومړی 50 کان کیندونکي یادېده، سرزمین افغانی وایي همدومره و، خو اوه 8 تنه تر 14 ساعت مخکې له کان څخه وتلي وو. د ده په وینا داسې قوانین شته چې په عملي کېدو به یې په سمدستي توګه دا څرګندېږي چې په کان کې څوک څومره او د کومو سیمو کان کیندونکي په کار بوخت دي. نوموړي په دې هکله زیاته کړه،
کنسولیډیټډ مایننګ رولز دی 1952 هغه کې دا لیکلي دي چې یو سړی یو مزدور دنده زی شیډول اے ورته ویل شي، شیډول اے کې به دا ټول پتا او دا هر څه لیکل کېږي کوي، بل شیډول بی دی چې هغه انډرګراوند ماین ته زی کار ته زی دا به حاضر لیکل کېږي. په دا باندې یو حد پورې عمل درآمد په څه مایننګ لیزونه کې یا په ادارو کې کېږي او څه خو نه کېږي، لیکن دا د پی ایم ڈی سی اداره ده او دوی باید چې په دې باندې سخت سره عمل درآمد وکړي.
که یو پلو په دې صبح کې مزدوران لا هم په احتجاج دي، لا هم د دې پیښې د پلټنو غوښتنه کوي، نو بل پلو د حکومت بلوچستان لخوا په خبرې سوي یوې خبرپاڼه کې ویل سوي د مدنیاتو د وزیر میر عبدالرحمن منګل په مشرۍ کې په یوې غونډه کې پریکړه سوي چې ډېر ژر به د دې څانګې یوه ډله د کوټې په شمول په ټوله صبح کې د کویلې د کانونو دوره وکړي او د کان کیندونکو کار به له نږدې وڅاري تر څو په راتلونکي کې د دې ډول پیښو مخنیوی وسي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
ګران اوریدونکو، اوس زو د خیبر ایجنسی پر لور. د خیبر ایجنسی په لنډ کوتل سلطان خیلو سیمو کې 2 نور سکولونه د نامعلوم وسلو لخوا په بمونو سره الوزول شوي دي چې له امله شاوخوا 1200 انجونې له د تعلیم حاصلولو څخه بې برخې پاتې شوي دي. په دې هکله نور حال سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری په خپل دې راپور کې راکوي.
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې بیګاش په د لنډ کوتل په سلطان خیلو سیمه کې د 2014 په ترڅ کې د جنکو 2 نور سرکاري سکولونه هم ناسرګند وسلوالو په بمونو سره والو زول. د دوی په وینا په دې پیښو کې چا ته ځاني زیان نه دی رسیدلی، خو ولې د سکول ودانۍ په مکمله توګه راپریوتې دي. د ځایي خلکو په وینا په دې 2 سکولونو کې شاوخوا 1200 جنکو سبق ویلو چې اوس د تعلیم د حصول نه بې برخې شوې. د دغې پیښو په هکله باندې یو ارشد علی افریده مشال ریډیو توای
بیگا شپې مونږ دوو داسې یوې بجې ټیم و چې ډېره زورداره دماکه وشوله. بیا تقریبا داسې 2 غنټې بعد 3 بجې پسې بیا بله غټه دماکه وشوه چې بالکل زموږ دغه کړکۍ او د دروازې ډېرې زیاتې ولړزالې او ټول خلک ډېر زیات پریشانه کړو. کوټونه راووتو، بیا چې سهار مونږ راووتو پوښتنه وکړل، نو 2 ګرلز پرایمري سکولونه چې هغه وړو شوي وو مکمل طور تباه شوي وو. سکولونه چې ویرانېږي نو ظاهره خبره وه چې ماشومان د علم د رڼا نه محرومه کېږي او دغه ماشومانو مستقبل تاریک دی. او موږ دغه مزاحمت کو چې د حکومت دغه سیس مخنیوي وکړي چې دغه د امن امان صورت حل ټکی او د سکولونو او تعلیمي ادارې حفاظت وکړي.
په خیبر قبایلی سیمه کې د سکولونو د الوزولو په حق لمو چې کله د خیبر سیمه ایجوکیشن افیسر هاشم خان افریدی څخه وپوښتل چې د دغو سکولونو د حفاظت د چا ذمہواري جوړیږي، نو په دې اړه راته دوی وویل
دا خو لکه پتو ده چې زمونږ په قبایلي علاقو کې سکول یا اسپتال یا کوم سرکاري شاید مطلب ملک لا یا یو علاقه لور کوي، نو هغه علاقایي ذمهدارې په بنیاد باندې مطلب د چا ذمهداري د علاقې وي که نه، نو دا د نوکرین چې دي په همدغه بنیاد باندې ورکوي. نو هغه څومکې چې داسې واقع وشي، نو مونږ هغه سکول هغه چې کوم کلاس فور ملازمین دي که نه چې کومه نوکری دي، پکې هغه مونږ حکومت طرفه مونږ دا اړه ده چې دا فوري طور باندې مطلب تاسو ختموي که نه، ځکه چې دوه خپله ذمهواري پوره نه کړلی شو که نه.
د خیبر ایجنسۍ د تعلیم د محکمې د وینا تر مخې دې سره په خیبر ایجنسۍ کې په بمونو سره د الوزول شوو سکولونو شمېره تر 38 ورسېده، او لا هم په دې سیمه کې د سکولونو د تباه کولو لړۍ دوام لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
د مشال تر څنګ اوسې هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو.
گران اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اوري. په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې وژل سو او ژوبل کسانو ته حکومت پیسې ورکوي، خو په ډیرا اسماعیل خان کې د وژل سو یا ژوبل سو کسانو په پیسو کې لږ بیکادګۍ سوي دي چې د اسمبلی غړي اسرار الله خان ورته ګوته ونیول. دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت یې په حق لڅوي، نور حال د مشال ریډیو خبريال غلام غوث را کوي.
په ډیرا اسماعیل خان کې په بمی بریدونو کې وژل شوي یا ټپي شوي کسانو ته د حکومت لخوا مالی مرسته د بعضي حقدارانو په ځای داسې کسانو ته ورکړې شوې ده چې حقدار نه دي. په دې لړ کې د ډیرا اسماعیل خان د سیمې د صوبایي اسمبلی ممبر اسرار الله خان ګنداپور په صوبایي اسمبلی کې یو سوال هم پورته کړی و. په دې لړ کې اسرار الله خان ګنداپور مشال ریډیو ته وویل
د دې اصل کې مسله دا ده چې ما یو سوال کړی و چې یاره د ګورمنټ 1 اپریل نه اوت واخیستو حلف اوچت کو، هغه نه پس سو دہشتگردی واقع صرف ڈی خان کے اوشوے سونا کسانو تپ کے پیسے ملا اوشے اور سو پکے پاتا دی، چونکہ دا گورنمنٹ دا دعوی پاتا شوے دا چا ہفتے لس اور ازو اندر مونگ دویتا دا پیسے ورتا ہو رسو. ڈی خان کے جیبت قسمتی دا پاتا شوے دا چا 49 یو کم 50 واقعات شوی دی، او آو واقعاتو کی جی چا کم زخمیان دی او پکے شہدا دی، نو آو کے 37 لکا ہوا باند درس کسانو تا تروس پورے زخمیانو تا ندی ملاو، او سلور چا کم دی شہدا تا ندی ملاو. او دیکھے اصل کے گپلا شوے دا چا کم کے کمشنر سے انکوائری ام کھڑے دا 1 کروڑ نہ مختلف کسان پکې انوال دي.
د صوبایي اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وویل چې حکومت په دې لړ کې ډېر چمتو دی، او په تیرو لنډو ورځو کې د ادیزو او اکبرپورې بمی چاودنو نه متاثره ولس ته مالی مرسته رسولې ده.
خو مونږ دا اماؤنٹ یو په درې سوا کې دا مونږ کرے گا، او یو ریسنٹ واقعات چې کوم شیو په دې ورځو کې یو په اکبرپورا کې یو انسیڈنٹ شیو دا سی یو بدبخت او چاته کې هغه لاړ یو جماعت ټارګټ کړ، او بیا یو بل انسیڈنٹ کې زمونږ ته پیښور په رورل ایریا کې تاسو په علم کې دا چې په جنازې باندې خود کش حمله وشو ادي سی، او دې وخت کې محترم سپیکر سے زکه مس کم ہاؤس ته راغلی نشم چې دا ټول کې زیات ریسنٹ کیسز، او دې وخت کې چې زه ہاؤس ته مخاطب یم
کله چې می د صوبې د قانون وزیر بیرستر ارشد عبدالله نه په دې لړ کې پوښتنه وکړه چې حکومت د ډیرا اسماعیل خان د ترهګرۍ ځپلې ولس په دې ستونزه څه ګامونه پورته کړي دي، نو هغه وویل
داسې دي چې کومرنگ خلک دي چې چا ته کمپنسیشن پکار چې ملو شي، میجورټی ته ملو شوې ده. د سو په کې داسې پاتې ده چې په دې کې تیر شوي دغه نمخ کې افسرانو چې کوم دي پیمنټ غلطو خلکو ته کړو، د هغې باندې اوس انکوائری کمیټي ناست ده چې انکوائری مکمل شي، نو ځکه چې پیمنټ شوی دی خو غلطو خلکو ته شوی دی، هغوی نه بیا اوس واپس راخلي او بل چې سزا به هم بیا فکس کی، د هغې د لاسه لږ مشکلات دي خو دغه لږ کسان دي، باقي ډېرو خلکو ته پیمنټ شوی دی.
اسمبلی ته د داخله او قبایلی چارو د صوبایي محکمې نه رالیږلی شوی ریکارډ ترڅنګ په ډیرا اسماعیل خان کې د 2008 د اپریل د اولې نیټې نه تر 1 اکتوبر 2010 پورې د ترهګرۍ په 50 پیښو کې 144 تنه وژل شوي دي او 428 جوبل شوي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
یادونه
د تیر هیر سازونو او اوازونو ځانګړې خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجې.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د ښځو د رسنیو نړیوالې ادارې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې په رسنیزو ادارو کې د ښځو پر وړاندې یو راپور خپور کړی. راپور د پاکستان په اړه لیکي چې په پاکستانی رسنیو کې د میرمنو په پرتله نارینه 15 چنده زیات دي. د دې راپور مهم ټکو اوریدلو ته مو رابولم. په ریپورت کې لیکل شوی په پاکستان کې د خبريالانو ځورول، په جیل کې اچول او د دوی غایبول عام دي. لهمدې کبله دا هیواد په نړۍ کې د خبر په ازادۍ کې پر 155 نمبر دی. ریپورت زیاتوي په پاکستان کې د ښځو د حقوقو لپاره تحریک د 1980 لسیز څخه پیل سو چې په نتیجه کې د دې هیواد میرمنو سیاسي او ټولنیز اغیز ترلاسه کړی. په پاکستان کې په رسنیو کې د میرمنو د ونډې په اړه په راپور کې د رسنیو لسو ادارو برخه اخیستې چې څلور ورځپاڼې، 15 ټلویزیون چینلونه او یوه ریډیو پکې شامل ده. په دې ادارو کې 3200 کسان کار کوي چې 322 یې ښځې او 2842 یې نارینه دي. ریپورت زیاتوي چې د رسنیو په ادارو کې په لوړو چوکیو زیاتره نارینه کار کوي او په هرو 50 کسانو کې یوازې 2 ښځې د ادارې د مشرتابه په ډله کې کار کوي. بل لوري د رسنیو په تکنیکی څانګه کې یوازې 13.6% میرمنې کار کوي. په منځنی مشرتابه کې د میرمنو ونډه 14.9% او په لوړ مشرتابه کې 13.8% ده. ریپورت د تنخواه په برخه کې ښیي چې پر ټیټو چوکیو باندې کارکوونکي ښځې او نارینه یو شان تنخواه اخلي، خو پر لوړو چوکیو کارکوونکي میرمنې د نارینه په پرتله 3 چنده زیاتې تنخواه اخلي. ریپورت د کار د ضمانت په حق له زیاتوي چې د رسنیو په ادارو کې ښځو ته د کار ضمانت ورکول کیږي او زیاتره پر مستقل چوکیو کار کوي.
مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوبو حال درکوي.
جیو کلاری واه واه،
کوم ټیم د چا سره لوبيږي؟
کوم لوبغاړي ډیر پیاوړي دي؟
کومه شیبه ډیره یادګار ده؟
بخت چا سره یاري کوي
او میدان بسو کوړي؟
د دې هر څه د معلوماتو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واوري.
گران اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اوري. اوس زو د مامند ایجنسی د یو کلی پر لور تمنځي د مامند ایجنسی غریز سیمه ده چیرې چې لا تر دې دمه د بجلی اسانتیا نسته. د دې ځای خلک مزدوري کوي او څاروي ساتي، خو له حکومت څخه غوښتنه لري چې د دوی لپاره د پسیمه کې سکولونه جوړ کړل سي او د اوبو ټیبلونه دی ورکړل سي. نور حال سیمه څخه د مشال ریډیو خبريال شاهنواز ترګزی را کوي.
تمانځي د مومند ایجنسی دا سیمه ده چیرته چې لتر دې دمه د بجلی سہولت نه دی ورکړې شوی. د تمانځو د سیمې آبادی هم کم او بیش 9000 نفر ده او د ملک شاه جهان تمانځي چې ځای اوسیدونکي هم دی وینا ده چې پر سیمه کې د ټولو لوی ستونزه د اوبو ده او دوی مستونزه د سارو د هسپتال د نشوالی ده.
ډیر مشکل لاله چې کویان نه زانه په اسی غس کې وبرو باسي او هغه باندې کرکړی لګی دی. نو موږ ته دغه ډیر مشکلات دی. د سارو هسپتال موږ په تقریبا چې په 15 کیلومتر کې اخوا دی خو کې هیڅ بالکل نشته. موږ د لیمزو خاور زو نه قیته زو موږ ته یو دان نشته. دې مشکلات دی. راته
ملک شاه جهان تمانځي وای چې سمو ده د خراب حالات لوجه هسپتالونه بند وو.
د گورنر منګه داغه نه بیا ډیر شکر گزار یم چې موږ په لاخړې پسمنده او صحت مرکزونه پکې بند وو او هغه موږ ته کولاو کړه. موږ ته ول پولیو مشکلات هم سن شین شل تعالی. نو دا سنټر چې کوم وینو دا بند وینو ډاکټران پکې نه راتلو. موږ به یو کولر کې یو دوا یاله چې دوا به موږ نه ګرم شو. نو هغه به ګرم وو استعمال بند شو کې استعمال شو لاغې به کارم نه کاو. په دې وجه باندې مشکلات موږ ته.
او ملک عبدالجبار خان هم د تمانځو د سیمې اوسیدونکو دی. هغه وویل چې پر سیمه کې د زنانو اسکول هم نشته دی. ځای ولس غریب دی، باید چې حکومت ترقی راولي.
او نه راته د سرکاري ډیمو نشته دی چې د اوبو سطح پورته راشي چارول دی هغه هم ګډوډ دی سیوا دغه د پرایمری د سکول نه چې پرایمری سکول دی یو پکې میډل دی او د لکانو دی نه پکې د جینا کوشته دی.
ملک عبدالجبار خان زیاته کړه چې څو کاله وړاندې د بجلی کمبې هم لګېدلې وې.
یو نیم کال وشو چې سینیټر صاحب شروع کړی د اولاد غوسه پر پدې یو نیم کال کې بجلی مکمل نه شل شل پیرې وای منظوري شوې ده گورنر صاحب نه منظوري شوې ده منظوري شوې ده او بس یو څو ستنې ودرولې او د په چیاسي کې یو هغه ستنې ودرېدلې او نن څومره وخت وشو په چیاسي هم یو څو کلو ته ودرېدلې وي نورو ته ویم نه د نن تاریخه پورې موږ د دې ټول سهولتونو نه محروم یو.
د ځای ولس روزګارونه څه څه دي؟ ملک شاه جهان تمنځي زیاته کړه
او مزدور کار دي او بس خپل پټی نه حاصلات تخلي جوار غنم دغه کوي هغه کوم اپیم چې کومونه هغه باندې رسول خان پی پی او امجد علی خان بانک لا غم نشته دی نو به دغه زمونږ دغه روزګار هغه به دغه ختم شو او د خپل غنم او جوار کړو. زمونږ په علاقه کې د مربل او کار کېده خو هغه بند شوی زمونږ په یو غرد چې په هغه کې به نه شلی درنګ وو هغه خرچي وو ټول ټیکهداران اخیستي خو هغه بند شوی وو. مخکې د حالات لږ خراب وو کنه زمونږ په علاقه هم د حالات هر وخت کې خلک ټیک دي نو
او چې څو وخت د پولیټیکل نائب تحصیلدار شمس الاسلام سره د دغه ستونزو په اړه خبرې وشوې نو هغه مشال ریډیو ته وویل
ګوره ډېر خبرې داسې دي چې واقعي تر اوسه نه دي شوي اوس کېدل دي دغه زمونږ د ټولو په دې خبر باندې اتفاق دی مستقبل کې او ان شاء الله چې تاسو به وینئ چې ډېر زر بدل تکي بجلی مونږه بحال کو او د اوبو کم د اف اس اس پی په ذریعہ باندې څنګه کم پروجیکټس روان دي هغه کې په خپل د زما تابل او رزم درخواست راغلی او د اوبو متعلق د تمنځي د علاقو د اف اس اس پی په تر باندې مونږه تخپل حالې زلې شروع کو او تاسو به وینئ ان شاء الله په میاش دو کې به نقشه مکمل بدل نه نو سکار به شروع شي.
شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ دا سلیکو
MASHALRADIO.COM.
گران اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او ریاوز زو د پېښور پر لور. یو شمیر افغان کډوال وایي چې سره له دې چې د کډوالۍ کارډونه لري خو بیا یې هم په پېښور کې پولیس ځوروي وخت ضایع کوي او په زبردستی ترې نه پیسې اخلي. دا په داسې حال کې ده چې رجسټر شوی کډوال د 2012 کال تر اخره پورې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني جواز لري. په دې حقله نور حال له پېښور څخه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
یو شمیر افغان کډوال په پیښور کې د پولیسو له ناسم چلند نه سر ټکوي. دوی وایي چې د پاسپورت یا افغان سیټیزن کارت باوجود د پاکستانی پولیسو لخوا نیول کیږي او غیر یق زورول کیږي. دوه تنو افغانانو خپلې خبرې له مشال ریډیو سره داسې شریکې کړې.
ما ملیار ده د نیرار اوسیدونکو مدل ته خپل راغلم د ځینې شخصي کورسون به خاطر درڅو زوکړه شم کانکور د پاره مدګیو نسم پاسپورت هم لرم نو ځینې وخت چې موږ دلته کله کورسون د زو د پولیسو لخوا نه زورول کیږو یو سات دیګو
د افغان کډوالو د دې شکایت په وړاندې په پېښور کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداري یا UNHCR وایانده رابعه علی وایي چې د راجستر شو افغانانو کارتونه د 2012 کال تر اخیره د اعتبار وړ دي.
کم خلکو سره چې دا تاړ دی هغه کارډم باندې لیکلې دي. دا اخیر 2012 اخیر پورې دسمبر پورې دی پاکستان کې اوسه دي شي نو زموږ هم دا امید وایي چې ورته پولیس څنګه نکي.
بلخوا په پیښور کې د افغان قونسل لومړی سیکرټر میراج الدین بی سودوال وایي چې پاکستانی لوړپوړو چارواکو سره د کډوالو د ستونزو شریکه کړي او غوي ډاډګر نه ورکړي د چ په دې برخه کې به لازم اقدامات وکړي.
ما په دې رابطه د پېښور سی سی پی لیاقت صاحب سره ما څو ځلې ملاقاتونه کړي. خیبر پختونخوا شعبایي وزیر میا افتخار صاحب سره په دې رابطه ما هغې سره ملاقات کړو. هغه راته مکمل اطمینان راکړی ده چې موږ دې نه بعد کوشش کوو چې دا یو تفکیک وشي چې هغه کسان چې ویزه لري او سیټیزن کارټونه لري دوی سره به پولیس رویه ښه شي.
افغان کډوال په داسې حال کې د پولیسو د ناسم چلند نه شکایت کوي چې د خیبر پختونخوا د اطلاعات او کلتور وزیر میا افتخار حسین وایي چې دوی به د افغان کډوالو د ستونزو د لرې کولو پوره پوره کوشش کوي.
مونږ خواهش کوو چې دوی ته هیڅ تکلیف په دې خاوره ملو نشي او افغان
افغانستان زمونږ د افغانانو ټول نه لوی کور دی او پاکستان چې کوم دی د هغې ګوند دی او مونږ کوشش کوو چې د افغانانو څومره مسلې را پېښېږي چې مونږ یې ډېر په ښه توګه باندې حل کړو.
یو اټکل له مخې په پاکستان کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي چې تر 1.5 میلیون پورې د پاکستان، افغانستان او ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا UNHCR د تړون په بنیاد د 2012 کال تر پایه پورې په پاکستان کې د اوسېدو جواز لري. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسېرون کې